ټرمپ د روسي په اړه ورته استخباراتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبريال مایکل کرولی وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړې دي او یا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي که نه دي. خو د امریکا استخباراتي ادارو په دې اړه ډېر اطلاعات ترلاسه کړي دي چې ډېرې سم نه دي او ګډوډ ښکاري. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي دي چې د ډسمبر په 12مه ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوي معلومات سپارل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د ټرمپ د ادارې چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅې پیل کړي دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیلې راکمې کړي چې د بایډن اداره غواړي له پیکنګ سره کړکېچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقل یې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس ویب پاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دو امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د ډسمبر په 12مه دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چېرته دا ثابته شي چې دا اطلاعات سم دي نو د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو پر اړیکو به ډېر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خپرېدونکې ویب پاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي دای نه دي ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د اکسیوس ویب پاڼې په وینا لیکي چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړي دي په خپله یو ډول بهر پاتې شوی دی خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
د خبرونه خبری مسائل هم دلته پای ته ورسیدل او اوس هم لجمن سره د ازادۍ رادیوي مجله
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د یوې بلې غنې پاوریدو ساسي هر کله کوم د مجلې په نننې غنې کې مو د یوشمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مس مسد 200 کال د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی. د یو کشور ثروت مدینه د ټول
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به کله کلی ته لاړم بیا به یو غزل ولیکم یو شعر به مې ولیکم ځکه هغه آرامه پزاده هغه
په ځپانه کې به لنډه کیسه کله واوري
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو انجلی بوډا ته وکتل مخ یې لنن وته ګنزو ډاکو سترګې چې خې رايست دی او په سنا پوری
او په ورخمین خیال کې به د حمزه بابا د وی خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري
د خواږه آشنا بڅ صفات بیان کوم ګوډه چې د هرې ډډې اوڅه کې خوګاري
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
که څه هم جګړو او ناامنیو لعملا ګڼ دودونه لمنځه تللي خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزيږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. د غزنی ناز موږ همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
Thank you. دا د هغه ډول رغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یا نیزه‌بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تېرو دوو پېړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشیارانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسود 200 کاله یې د نیزه‌بازۍ ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه‌بازۍ کوله، بابا مې نیزه‌بازۍ کوله، نیکه مې نیزه‌بازۍ کوله. لوغور چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه‌بازۍ ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ورآخوا په پنجاب کې هم په سانګه وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګه وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه‌بازۍ ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه‌بازۍ په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزش او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. هم اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو زیانو ورته راځي. نو یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو ډېر خلک یې خوښوي. هم دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي. تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته مېله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دی په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومات چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوب دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د حالت ښکاریږي چې دی د ډول دغه غښته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟ او تاریخ یې تر کومه رسی. دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکار په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول لډیر پخوارایسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوړي چې ډول او سورنی وهي، اتان مخته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خپل برخې بیا نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی، د ټول د ګاونډي همسایگان اړه لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنای ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، توري او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یا تم سن کوم د الکان ویل چې مونږ غوته سره ډول سره نه سپتاو. دوه بجې و دمې سات کړل او کوسي کې پوښت غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې د مونږ ته وختل وکټل چې شي نشته، یعنی ډېر د جال جذب وسیله ده. مونږ اسنه شو ویل چې دا زمونږ دی، په خو دا قلم را وسیو ټول دا غول. مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنه هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کې د دونم خوښيږي. اتن ورته کو څنګه نه کو، اتن ورته ونو کو د بل اتن چې ته خوند راکې خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی یار ما خو بالکل ورسره خو کنه ستو نه می خوښیږي بیخي د چا چې خوښیږي هغه اتنه مرته کې هرڅه کې چې زه څنګه غواورم هغه وعده تم نه ورس د دې هر چا خپل ذهن ده نه په چا خله کېږي په چا کې ونه لګي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متړنه و بدلی مسره ویلې یو د پراسته وړي دوه په چپی وړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې وعده روان ده. ډول سره موږ یې زمګ ته ایثار کړ چې سرکړه د موږ ورغلی اتنه مرته کې چې ستړي شي به موږ یې حرکت وکړو.
د
ډول لوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپګو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښ شي
ام داسې کار و زمونږه
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول سورنه وهئ څو کاله کېږي
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي
څو رقمه ډول وهل دې زده دي
داسې شی چې راوځي هم ټول هم وخورم
هر رقم
هو رقم
او سورنه یې بیا څنګه ده
سورنه هم همدغه رقم ده
په سورني کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي
فارسی پښتو اردو هر رقم شي زمزمه کولی شي
څوک فرمایش درکې نو ته به ما ورته وایې ما خیلی دینه چې ډول راته وغږی اول به په سورني کې یو داسې سندره راته زمزمه کې چې هغه دې ته ډېر خوښیږي او علاقمندان هم زیات لري ښه تر وخت دا سورنه یې نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې
یو څه پښتو سندره صحیح ده
بیخي صحیح ده مننه سورنای خو ډیر زیات خی او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دم دا سده ډول سورنی دا
اوس مې زمام دا
واور کړم صحیح ده بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سورکی
او او دا سورکیږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي او اوس کاوهن کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کې دا په خبر کې ده
خپل هم ډول جوړولای شي
او او
تر اوسه جوړ کړی
او
سره کوم څه نه
هغه زموږ پوزلکونه کې ده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول جوړ کړی
او هم دا زمان دیوار مرګلې
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچیش نه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي سرقم
دا د لرګی نه جوړیږي اوس کې د لرګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخکې لري نه بس
دا د چی لرګی نه جوړیږي
دا د توت کېږي دا غشګ کېږي دا رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي هند جوړیږي لرګی شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کېږي تاسو دا مسلکم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو په خاني وخت نه مونږ دا سره رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای دا سره چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم دا سی وو دا یو رقم دا
او په خاني ډول خو کو دا اوسنای
نه په خاني ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
په خاني خلک دې خوخيږي او دا دا تنکې دې شي فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب دا سې شي نه کیږي غاتن خنه کیږي
دې ته تنکې
او دې نه خیر
او بل غږ ډیر طبيعي غږ ده کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه د خپل پښتنو کو نوم دی راته کاکا
نوم اول خان
کله چې راته وایي تاسو دلته د ډول سورني غږ ته راغلي کوم بل څه کاروت
نه اصل خو بل کار مې وخت د ډول شروع شو ډول شوکیو ما
دیکھ لس نفر یا پنجل شل نفر چاتن واچی کنا د دې ټول کار لکه پهلوانی د سره چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سره توه چې د ډول ته ډیر خاتن کولای چې کنا نور موسیقي ته
د ډول شو کنا
د ډول شو کې چې ته ډول وې کنا دې تم چاتن کولای
شي د دې ما نه وګي ور د خوازې دلې چې زې یو اتن سره واچی بیا یو ځان ته واسي مزنه کوي دا شل لس نفر پنجل لس نفر شل نفر چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړي د سه کم د اتن ډول وې سوبی سره کېدلی سي ډیره مننه ازوندای اوس خدای ډیر عمر درکې
خیر اوسې
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب از موږ یو شمېر اوریدونکو یا زموږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژنئ دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه
ډېره مننه شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نن اس کال وړاندې چې خونزی کې وم د نهم او د لسم او ولسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه محل ما شعر وایم او طریقې ورسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتنه خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې طریقې ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه مې اوسه فاصله ونیول یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه د هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقي خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد وم غل ته په کال کې مشاعری درلودلې په خپل سیمه کې نو ډېر خو وختونه د نشل کال وړاندې او تقریبا بیا ول ساتلس کال وړاندې د غنوې نظام چې راغلی وو د دې غنوې وړاندې د طالبانو نظام چې وو په هغه وخت موږ شاعری کوله څو سخت و لیکن د هغه محل و طریقې ورسته بیا تقریبا دغه یو دو بای ته ما په دې ورستیو کې ناکامورته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې واټن
راځي 15 کال ورسته دي دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل
لامل یوازې ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستاسو زړه کې وغه ورک شو
څو مسائل دي یو دا و چې مصروف شولم ژورنالیزم سره ډیر مصروف یم ذهن مصروف یم دوه مسله دا ده چې د طبي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندو نه د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهیدل دغه نظر لري شولم خار تر اغلم غړ غونه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و لیکن کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به کله کلی ته لاړم بیا به یو غزل ولیکم یو شعر به ولیکم ځکه هغه آرام په زاده هغه طبي حالت سړی ته یعنی سړی دا وادار کیږي دته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د خار ماحول او یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسائل هم
همدارسب که څوک غواړي چې تاسو د شیر لزاوی او پیژنې نو طبیعي ده چې شیر خو بیلابیل خواوې لري ام فکری او ام جوړښتي په فکری لحاظ ستاسو پیژندلو د شیر لخوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې ما شیر غوا شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم هغه داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست وو مولوي صاحبانو دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنې هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه وه
ښه زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ او مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلو د غم په سرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران په سرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان په سرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوب تر ځوانۍ تیر شو پریشان په سرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلې خوند هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان په سرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان په سرلی چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان په سرلی نور ملکو کې انمانځي په مراسمو خاصو موږ انمانځو د وینو ډنډ کې آن په سرلی او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدرد سب خدا خود در شاعره برخه شوا چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پده کم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستونز و سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وای یو د خبر تر شا ځینی مسائل دي نو زه تقریبا سلور کاله ژورنالیست وم دا سلور کالونو پر محل باندې زه د ډیرو پیکو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د خبر په چمتو کولو کې د رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوی وو بیا مې هغه راواخیستل د خاطرو په بڼه باندې مې د کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې مې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي هغه خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې نو هغه مې په تنزیه انداز باندې هغه خاطرې راخستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری بانه چې دا تنزیه ده او دیغی نوم تروز می چاپ کردی نه دیده می چاپ کردی نه دیز ما دا شیری طول گم نه دا چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کوم. نو د هغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال اینډ تقریبا ټول مکمل پوره دی. په هغې کې تقریبا 13 لنډې کیسې دي تنزیه. نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب. د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي. نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همداتا خو دغه ژوند کرا ته ښکلی، همداتا خو دغه ژوند کرا ته ښکلی، همدا ته مې ټول جهان شوې جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور مې سا کې را روان شوې جانانه. هسي ژوند دې، هسي منډې، هسي هڅې،
هسي ژوند دې،
هسي ژوند دې، هسي منډې، هسي هڅې، هسي ترا ته جانان شوې جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې
جانانه. واه واه، ډیر مننه ډیر
مننه ډیر مننه، کور مو ودان.
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وکوي، د کیسې نوم کیلا ده.
کیلا او کلن انجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوی، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خواته روان وو. ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدې غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنده راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټیلا کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله را واخلم؟ بوډا غلی و، نجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې یوه یې ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، سلویخت اوغانه دیر روپای دی؟ بودا هغیت وکتل. هو بچو، ده پینزو دوده یو بایده. نو دا کلی با پدوم را دیر روپو خرچی شی؟ بودا یو مسکا وکړه. ایوی او بلی خواته یو وکتل. پتی دقاکی با باین. اصلی با یه دیر شوغانه ده. کدر جن پینزو وشترات جوری کری بیا هم پا گتا کیو. خو گور بچو دا تجارت ده. بایا با ورو ورو را چیتوم. دا وخت یو تنکی زوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. زوان د کیلو به یو پوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. زوان روان شو. بوډا په سینه راکړه، پنځه دېرش. راشه دېرش. خو زوان یوې بلې کراچۍ ته ودرید او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورین کی ته یې پکرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. انجلۍ یو غږ واورید، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، انجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل. په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه؟ چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، مېلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا انجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلې وو، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار رب ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار اغیزه کې بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي، تاسې د دنه واوري. هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشوم، سو خوش قسمت هم چې غل نشوم، چې د نظر سره د مل نشوم، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، خام می دا واش غزل نشوم، خام می دا واش غزل نشوم، سو خوش قسمت هم چه غل نشوم، چه د نظر سر دی مر نشوم.
دا مالای بابا ته
بابا تاسو سو
ډیر زیات خوشاله جو زید نږدې کړم او څه پکړم او جب نه نه به لزګون را درويست د لسلو غیرتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره زغه کېدل بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زه نه ونه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ
کور پروت هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سلر وشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمرم په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ له مرحلې راپورته شوی دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوایم دی
د خواږه آشنا بد صفات بیان کوم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری بابا مزه ته کوم څه پته
ډېر مننه
کوم طرف نه راشه
ډېر مننه خیرس
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو ته شکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنګانو دیوی مړی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو ته شکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنګانو دیوی مړی شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چې رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون آشنا می دانو گمان یارانو په پختون آشنا می دانو گمان جرگی لنی می لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیرې له پاسه را خبرې شوې زی چې زو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړې شوې زی چې زو شاید چې بلشوې دا دیو د میخانې شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسو یو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دسا کی تریو شکاسو نہ سویو پتنگانو دیرے مڑے شوزائی چیزو زئی چیزو زئی چیزو دا نو گمان.